سلامونه ستړي مشه افغانستان کې ته مخام و بجې شوې اوس موږ د دې خبرونې سیاسره برخه تاسو ته په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسدالله الدین په پاکستان کوربه وي دا پروګرام موضوع مو لا پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستلو ته ځانګړې شوې ده چې په دغه پروګرام کې په همدې مسایلو خبرې کوو چې کچوري د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنه شي هلته ورسره د طالبان حکومت سمرستې کولای شي او تر اوسه پورې دوی ته څومره خدمات وړاندې کړي دي پر دغه مسایلو به وروسته په جزئیات زموږ همکار ساسي کوربه وي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه روزه له هغې چې د پاکستان موقت حکومت اعلان وکړ چې له دې هېواده به ټول غیر قانوني افغان کډوال باسي د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ تر اوسه 115 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د چمن سرحدي چارواکو فرانس پریس ته ویلي په دې وروستیو که ټول ټال څه باندې 8000 کسان له دې لارې افغانستان ته اوښتي دي په دغه هیواد کې د بیا ستند افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته رسېدلی او دا مهال پاکستاني چارواکو په بېلابېلو ښارونو کې د هغو افغانانو نیول او د ساتنې موقتي مرکزونو ته استول پیل کړي دي چې په وینا د استوګنې اسناد نه لري ویل کېږي چې د پولیسو لخوا یو شمېر هغه افغان کډوال هم ځورول کېږي یعنې ویل کېږي چې پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري د امریکا متحده ایالات وایي د پاکستان په ګډون له ټولو هغو هیوادونو غواړي چې د پناه غوښتونکو سره د چلند په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي او د اجبار نه ایستلو اصولو ته درناوی وکړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند میتو میلر پرون د نومبر په لومړۍ نیټه واشنګټن کې په یو خبري کانفرانس کې خبریالانو ته وویل
موږ د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیان په کلکه هڅه وو هغو افغانانو ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د نړیوالو مرستو په لټه کې دي او د بشري مرستو د برابرولو لپاره دي هم د نړیوالو بشري سازمانونو سره همغږي وکړي
یو امریکایي چارواکي د سشنبې په ورځ ویلي وو چې واشنگټن هڅه کوي له پاکستان څخه امریکا ته د 15000 افغان کډوالو لیږدول پیل کړي یو شمېر پاکستاني چارواکو هم د خپلو نومونو د لڅرګندولو ډډه کوله وویل چې د دې خبرې پخلی کړی دی چې اسلام آباد له امریکا څخه د دغو افغانانو نوملړه ترلاسه کړی دی خو دغه لست نیمګړی دی په دغه هیواد کې د بیا ستند افغان کډوالو د داوطلبانه ستنېدو لپاره د پاکستان لخوا ټاکل شوی ضرب الاجل پرون پای ته ورسېد ویل کېږي چې په پاکستان کې له 1,000,000 او 200 څخه زیات افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي چې له دې جملې څخه څه باندې 200,000 د طالبانو د واکمنۍ له راڅرګندو وروسته په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده ملګری ملتونه وایي د 2001 کال را په دې خوا په افغانستان کې 23 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي د ملګرو ملتونو په خبره د دې خبریالانو په وژنې کې یوازې له 100 څخه په کمو قضیو کې عدالت تامین شوی دی نن د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د مافیات ختمولو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي د دې ورځې په مناسبت افغانستان د خبریالانو مرکز هم ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنې اصلي قتلان نه دي مجازات شوي له دې سره هم مهاله د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا یو پی او اعلامیه کې ویلي په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د څه باندې 115 خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو د وژنې قضیه ثبت شوې ده نه د نړیوالې جزایي محکمې څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو وژنې د بشر ضد جرایمو په توګه په رسمیت وپیژني او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف به په روان کال کې هڅه وکړي چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي دیمیتری کولیبیا نن د نومبر په 2 په برلین کې خبریالانو ته وویل اوکراین خوشبینه دی چې اصلاحات راولي او لازم قوانین تصویب کړي پر اوکراین د روسیې له یرغل څو ورځې وروسته د هیواد په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره غوښتنه وکړه او څو میاشتې وروسته په دې ټولنه کې د غړیتوب لپاره ونومول شو
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
السلام علیکم په پاکستان کې به اسناد افغان کډوالو ته د ورکړل شوی مهلت موده پای ته رسیدلې او له هغه هیواده د کډوالو راستنول عملا پیل شوی دی اسوسییټډ پریس خبري اجنس لیکلی چې دا مهال د پاکستان پولیس به اسناد کډوال نیسی او اخراجوی د مرستې رسونې درې لویو ادارو د ناروې د کډوالو شورا د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوال کمیټې د پنځمې پورس په وګړه خبرپانه کې ویلي هغه کسان چې پاکستان کې له توقيف وروسته افغانستان ته رسیدلي ناوړه وضعیت لري فرانس پریس اجانس ویلی لکله چې د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د وټلو خبرداري ورکړې تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان افغانستان ته ستانه شوې دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زور استنول یو ناورین بللې دی. پښتني دادي چې د مهلت له پاتې رسیدو وروسته پاکستان کې افغان کډوال څه ډول وضعیت لري او څه ورځي غالي د هغو کسانو وضعیت او ژوند څه ډول دی چې افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو حکومت د دغو راستنول کېدونکو کډوالو لپاره څومره امکانات لري؟ دا او نورې پښتني د ازادۍ په صفو کې د خبرونه کې لخپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي ژورنالیست او د چارو شنونکي شفیق همدرد، د ولسی جرګې پخوانی غړی سایمه خوګیانی، د سیاسي چارو شنونکي سید ذاکر شاه سادات، او په خیبر پختونخوا تورخم سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری. میلمنو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې اوریدونکو تاسو هم د خبرونه را سره واورئ، او که غواړئ چې د خبرونه په اړه باندې نظر ورکئ زموږ شمیرو ته اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمیره درته اعلانوم: 00422120601. بل شمیره ده 00422120501. په دې لچې اړیکه ونیسئ او د خبرونه په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ، او که کومه پوښتنه هم لرئ زموږ میلمانه به ستاسو پوښتنې ځوابوي. په سر کې ورزو، د تورخم نه لګور اخوا د لنډی کوتل سیمه کې آزاد خبریال مینوال شینواری ته. شینواری صاحب، تاسو د ساتنې هغه مرکز کې چیرته چې د پاکستان پولیس افغان کډوال نیسي د لنډ وخت لپاره ساتي او بیا یې تورخم ته رالیږي، په سر کې تاسو راته دغه سیمه انځور کړئ. دا څه رقم ځای دی چې جوړ شوی دی؟ کمپ ده؟ کومه پخوانۍ ودانۍ ده؟ د څومره کسانو د اوسېدو وړتیا لري؟ او تاسو هلته نن په سترګو څه لیدلي؟
مننه تاسو ته، قدرمنو میلمنو ته، آزاد رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کله نم چې پاکستان دولت اعلان وکړ چې هغه غیر قانونه افغانان به پاکستان څخه وباسو کوم چې اسناد نه لري، بیا دوی دلته د تورخم سره نږدې لنډی کوتل کې یو موقتی کیمپ ورته جوړ کړ. موقتی کیمپ دوی وی چې د افغانان برادي او دلته مثال کې یو شپه راته یا باد باران کېده، نو دوی به په دې کیمپ کې ساره کې دلته ورته چترې ولګولې. خو چونکه خبره بیا هغه الټر شوه، هغه خیمو کې چې کوم دوی دولتي مامورین دي هغه په کې پراتو الټا افغانان ته یو داسې مشکل ورته پیښ کړ، ځکه چې کډی براتلی او ډایرکټ بشلی تورخان له خود دوی د یونیسیار سره خبره وکړه چې مونږ غواړو چې باید افغانان په سهولت سره ولګو، او یونیسیار او ته یو څه پیسې مو منلې چې سمه ده. نو دوی الټا د سهولت ورکولو غور سره وکړه، خو الټا افغانانو ته یو مشکل جوړ کړ. افغانان ډېر سخت تکلیف سره مخ دي. مونږ دلته ګورو کنه بیگا مخام یو قسم باران راغې، افغانان همداسې کلا او اسمان باندې پاتو او ډېر زیات بې عزته کوي. ډېر زیات دلته کوو ګورو مونږ یو څه خو مونږ انځور کولای نه شو، ځکه چې ډېر سخت وو، د درد نه ډک وو، هغې کې ماشومان وو، هغه کې زنانه وې، هغې کې سپین ګیري وو. او تېره شپه یو زنانه وه، ماشوم یې پیدا شو په همدې کیمپ کې، خو هېڅ سهولت نه و، هغه ماشوم بیا مړ شو. نو افغانانو سره ډېر زیات ظلم روان دی دلته. دوی خو دعوی کوي چې ګنې مونږ دوی ته سهولتونه ورکوو، نورې دا بیا پرون دوی په مونږ باندې پابندي ولګولې چې رسنۍ والا نشي کولای چې دغه کیمپ انځورګري وکړي یا ویډیو کلیپونه واخلي. دې خاطر چې دوی دعوی کوي چې مونږ سهولتونه ورته برابر کړي، خو حالانکه هېڅ هم نشته. افغانانو ته ډېر زیات مشکل دی، دومره سخت.
بله، مینوال شینواره صاحب، اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، تاسو دغه کیمپ ته نن هم تللي وای؟ دلته څومره کډوال تللي؟ داسې شمېرې ویلې سي لسګونه سلګونه، یعنی دغه کیمپ کې دننه کسان اوسي او کنه خلک مستقیم خپل کاري تورخم ته رسي؟
چکل نم یلان دوی کړه، نو بیا ډېر کدی براتلی دودری شپې به دوی پکړي په زرګونه غبراتل افغانان درات کډوال په خپل خواخه باندې شکم غو افغانان چې موږ په خپل خواخه باندې وځو نو دودری شپې به بیا پر سنه باندې موږ غا وازو چتک او چتک غږ مو چتک افغانان نو بیا دوی داسې وکړي چې سحر به چراله نو تر ماخامه پورې بیا کوله سره ول نو ما خام به بیا دی که خود دلته نور ته تشما بنهستا نور ته سپاو دستا دور نن ما خام پورې تقریبا 15 کورنۍ په تور خام تله باندې کې وتی دولتي سرچینو وبیناتر مخه باندې تر لکو زیات افغانان کې وتی او تر 2000 پورې کورنۍ کې وتی
او تاسو نه شنواره سه برسته پښتنه کومه بیا به ملمنو سره دا موضوع وڅېړو هلته په پېښور کې شاو خواسیمو کې په خبر پښتونخوا کې تاسو معلومات څه دي نن ویل کېږي چې عملاً د افغانانو د نیولو عملیات هم پیل شوې دي د دغو عملیاتو د نیولو په اړه باندې څه معلومات لري چې لاوریدونکو سره شریک کړي
هو عملیات خو دې کومه نیټه ور کړې و دا کومه نیټه ختم شو نه دي دلته په پېښور خو په پنجاب کې عملیات شروع او په پېښور کې مو دلته زموږ په لاندې کوتل کې دوی اعلانونه وکړه او خلک پولیس قدر زید په کورو باندې ورته وایي چې بس ځان تیاروي موږ ډېر زر تاسو په خلاف باندې عملیات شروع کړو او عملیات شروع کړل نه نه چې څه کډوال په خبر نه یقین کړی یو واده په جوړه کې یو جامو کې واده جوړه په اګوست کې وایي چې دمر کې نه خو دې پولیسو د استخانه نو چې خوري کړو نو منول مروټو کړو نو وایي چې دمر واده نه ته نه چې مېلمنو روټه خوړلې وای او هر څه را باندې ګډ واټه او په زور باندې راويستو
ډیره مننه مینوال شینوار صاحب سلامات اوسې کور مو ودان چې موږ ته مو د تورخم او د لنډی کوتل د سیمې او د غراز د پیښور او نورو خارونو د ورستۍ او جزئیات په اړه معلومات راکړه کور ودان سلامات اوسې راځو بحث لخپل ملمنو سره مخ ته وړو خاغلی همدرد تاسو دغه د شینوار صاحب خبرې واوریدم خبرې له درد ډکه وی او دغه کومې پیښې چې یاد کړې وای بیګا دی وی میرمن ماشوم مسو دغه د ساتنې په ځای کې ماشوم هم له لاس ولاړ له منځ ولاړ دغه راز د کسانو لیدل چې ناوې د واده په کالیو کې مثلا راشړل کیږي خپل وطن ته راستنول کیږي څه فکر کوي پاکستان ولې دا ځل دغه ډول اقدام وکړ سره لیدل چې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی ژمی را روان دی دغه کډوال ځان سره د سرپناه امکانات هم نه لري
لورین صاحب تاسو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه د پاکستان په دې اقدام باندې ټول تعجب شوي دي حیران شوي دي داسې یو عمل چې بے ساره دی د یو مسلمان د یو گاونډي او چې داسې هیواد نه چې تل د دغه سیمې د افغانستان د د حکومتونو په چپ کولو دیغه په استعمال د نړیوالو پروژو په تطبیق کې ونډه درلودله او دغه مهاجرین چې اوس ورغلي دي دا دوی ورته وخت کې هغه د صحابه کرامو د وخت لقب ورکاوه چې موږ انصار تاسو مهاجر راغلي په خپل کورونو کې ځای درته درکو او د افغانستان جنگ چې دغه د پاکستان دفاع ده د افغانستان جهاد د پاکستان دفاع ده نن په دغه حالت دی نیول کیږي لکه څنګه چې تاسو یادونه ورته وکړه په دې ټولنیزو رسنیو کې نوري داسې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې خلک د ډیر ظلم زیاتینه چې د پاکستان پولیسو او د پاکستان دغه ادارو د دې په وړاندې باندې کړې دي دغه نه خبرې کوي زندانونو ته خځې وړل شوې دي چې هلته په زندانونو کې دوی چې د ولادت کړی دی او همدار ماشومان سپینګيري او حتی هغه خلک چې مایوب دي غوځي وړي دي په ډېر حالات کې د کورونا د دې پیسې وړي دي یعنی دا ځې حالت تاسو نن وګورئ کوم نړیوال چې وای په غزه کې کوم حالت روان دی د اسرایلو د خوانه یعنی دا ځې حالت بالکل د افغان کډوالو سره د پاکستان د حکومت او د دې ادارو د خوانه روان دی نو دا په ټولو قوانینو کې حتی د پاکستان په قوانینو کې په نړیوالو قوانینو کې د مهاجرو د کډوالو په قوانینو کې دا دغه عمل نشته دی، دغه یو کار نشته دی. که چیرته مهاجر دی و هیواد نه وستل کیږي، دغه د پاره یو پروسه ټاکل کیږي، د دواړو هیوادونو ترمنځ کمیسون جوړیږي، په ټاکلي وخت باندې زمینه وکړوالو ته مساعدیږي، دغه سره نقدي مرسته کیږي، دغه د پزای پزای کولو د پاره الته کورونه جوړیږي، کمپونه جوړیږي، ترغه ورسته د پخپل رضا باندې، یعنی پرته له اجبار، پرته له زور، پرته له وحشت او دهشت نه دوی چې دی خپل هیوادونو ته او خپل سیمو ته بیرته ستنیږي. نو د پاکستان دغه یو طرفه اقدام، دغه د ظلم ډک اقدام دا په ډاګه کوي چې پاکستان د افغانستان یو هغه پخوانی دښمن دی، او په هر وخت کې افغانستان د افغانستان خلک د خو غوت نه نیولې دي. نو د افغانستان او د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، بیا په ځانګړې توګه د پاکستان تاریخ ته وکتل شي، زه فکر کوم د پاکستان نه د دغه یو عمل چې اوس دی وکړ او د خلک یې وزور ور، زه فکر کوم چې دا یعنی د انتظار نه لري خبر نه و. دوی تر پخوا هم و مختلفو بڼو باندې د پردې تر شا باندې افغانان همداسې کړولې وو، همداسې په دې باندې پروژې تدبیر کړې وې، نړیوال د نړیوالو په ملاتړ باندې، د نړیوال کوم غوبل چې وو، هغه نړیوال جنگونه چې وو، هغه افغانستان ته راوړي وو. نو په دې حساب باندې ویلی شو چې پاکستان هغه اصلي څېره چې د اوس و عامو خلکو ته وسرګند کړل، او موږ مخکې تقریبا شل کاله دغه ناری په میډیا کې وهلې چې پاکستان زموږ ازلي دښمن دی، لیکن من پاکستان د دغه کرونو په تر سره کولو سره فرد فرد دا وښودل چې وو پاکستان د افغانستان ازلي دښمن دی.
کور ودان همدرد صاحب راځي د نورو میلمنو د سر خبرې به هم واورو. میرمن خوګیانی ته به راشو. سایما خوګیانی چې پولیسي جرګه کې د ننګرهار پخوانی استاد پاتې شوی دا، او ننګرهار هغه ولایت دی چې همدغه کډوال ورته اول قدم راګدي، خو سنغه کډوال چې له تورخم نه راوړي. تاسو څه فکر کوئ میرمن خوګیانی؟ پاکستان په خو هم ورته خبرداري ورکړي دي کډوالو ته، خو عملی کولی نه، په بیلابیلو لارو به بیرته دغه اقدامات اخیستل کېدل، یا به مثلا ملګرو ملتونو ورسره مرسته وکړه، یا به مثلا نور ژمنې ترلاسه کړي، یا به هم د افغانستان د وخت حکومتونو ورسره خبرې وکړي، بیرته به دا پریکړې اخیستلې. اما دا ځلې دغه پریکړه بالاخره عملي کړه، هغه هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی، اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، او تاسو ګورئ چې د ژمي شپې ورځې هم را روانې دي، بېل کمپل او بېل کوره گزاره هم ګرانه ده په خیمو کې. څه فکر کوئ د پاکستان موقت حکومت چې څو میاشتې نورې د واک پاتې دي، ولې فکر کوئ دا ډول یو اقدام وکړي په دې شرایطو کې؟
من نه ډېر زیاته سلام تاسو ته، تاسو ته رادیو محترم اوریدونکو ته او مېلمنو ته. لکه څنګه چې موږ ګورو په ډېر زیات جبر باندې د افغان مهاجرین پاکستان ته راشل کیږي او په زور راشل کیږي، د دې تر څنګ زه باید یو شو یم، دا مهاجرتونه چې کله د افغانستان، پاکستان او ایران ته شروع شوي دي تقریبا زما د عمر سره سم دي. نو چې کله پخوانی اتحاد شوروي په افغانستان یرغل وکړ، دا مهاجرتونه شروع شو. کله په افغانستان کې یو نظام راغلی، یو قانوني نظام راغلی دی، پاکستان کوشش کړی دی چې د خپل مخالف هلته په غې کې ونیسي، وچاغې کې وبته راشي، بیا دا وطن پرې وران کړي. جهاد مسله وخت کله چې بیا مثلا داخلي جنګونه شروع شو، بیا افغانان در په دره شو، بیا مجبور شو چې مثلا لاړ شي پاکستان ته هجرت وکړي. خو په هغې وخت کې نه پاسپورټ او نه ویزا وه، او خلک تلل. اول خو زه د همدغه کلمې بالکل مخالفه یم چې ویي چې مثلا پاکستان کوي چې د پنجاب نه مثلا افغان راوباسي، مګر دې اور هم شوی چې دغه زما خپل وطن دی. د همدغه کلمې نه یعنې چې لار وطن را شړي وبېرته در وطن ته، دا عجیبه غریبه خبره ده. ما د پاره ډېره جالبه ده، ځکه نه پاسپورټ او خلک به یا په تذکرې تلل، یا بدون تذکرې نه تلل، خو مشکل د خلکو حال و په رقم. نو وروسته په دغه شلو کلونو کښې مو که چا هجرت کړی وي او لاړ وي، خو هغه هم چې کله ناټو راغله او امریکایان راغله، څوک دوه سیاستونو خلاف وو، لکه طالبانو غوندې لاړو مثلا ناټو اوسېدل، یا دغه اوس په دوو کلونو کښې چې خلک ځي، تاسو خو دې پرېږدي څوک مثلا طالبان سره مخالفت لري. اکثرا دغه اوس مثلا مهاجرتونه په دې خاطر وو چې جنګي مکتبونه بند شو، د دوی په مخ باندې بېکاري او بېروزګاري وه، خلک مجبور شو چې هلته لاړو. مګر چې کله پاکستان ته تګ دومره سخت وو چې پروسه کال یو کال مخکې د پاکستان یوه ویزا په $1200 په کابل کښې نه پیدا کېدله، په جلال آباد کښې، او د برازیل ویزا ۵۰۰ روپۍ وه. فکر کوو افغانان دپاره څومره مشکلات وو، دوی ویزې اخېستې، بیا به هلته تلل، هلته به چې لاړه 15 ورځې به په ویزې مثلا په واوښتې، بیا نیول کېدل. حتی داسې خلک شته چې ویزا به یې لرله، پاسپورټ به یې لرلو، او دوی په یو ورځ مثلا زندان ته وړل د عمران خان څه کې پاکستان کې نو تاسو فکر کوئ چې دومره افغانان بندیان شو معامله خو یې دوه خپله ما لپاره عمران خان او شریف یو شی ځکه څو سیاستونه د افغانستان په وړاندې یو رقم دي خو چې دوی خپل ملک معامله راغله بیا به افغانان نیول جیلونه به یې ډکول لکه څنګه چې زموږ ورور ویلي چې ډېر شوه شته چې ډېرې ښځې په زندانو ته مثلا اولاداتو کې یعنې فکر وکړه چې دومره ظلم د فلسطین سره
مېرمن خوګیانی زما پوښتنه دا وه چې اوس دغه د پاکستان موقت حکومت ولې دغه ډول یوه پرېکړه وکړله دا ایله افغانانو سره استاسو په ټکو د دښمنۍ لمخې او کغوالې په پاک طالبانو حکومت باندې فشار راوړي او ډول ورته وای چې دغه د کومګ دا کډوال درو باسو تاسو باندې فشار راځي ځکه د طالبانو او د پاکستان د حکومت جنجال دی د ټي ټي پی په سر باندې
صحیح ده چې پاکستان او د حکومت او د طالبانو ترمنځ جنجال دی دا خبر ده حال د لارې حالي اول فزو فتنه کوي ټي ټي پی په پاکستان کې اوسي وایه مثلا افغانستان حکومت طالبان ز فکر نکوم کوم کوم پای فلم مثلا دونه سپورټ لکه دوی چې په هر نظام کې د افغانستان خبري شواهد نشته چې د جی ڈی پی شته او نشته په دغه مسائل ډیپلوماټیک خبر لاره حل کیږي او کدوې ورج مثلا د طالبان باندې فشار وړي خو طالبان مخکې کړی د مسئولیت مثلا معنی لري یې اخلي چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ستونزې او مثلا ټولنیزې ستونزې په نظر کې ونیسي چې اوس دوی دا مسئولیت واخلي یا هغه کله دونه تخنیکي او مالي مثلا امکانات لري
بله
ستونزې حل کې کوم دوه باندې فشار وړي خو دا خپل یو بشري ناورین دی ټول دنیا لپاره
کور ودان مېرمن خو ګڼې سلامت اوسې راځي چې د بحث بل ګډونوال ته ورسو د سیاسي چارو شانون کې سید زاکر شاه سادات هم بحث ملګری شوی سادات صاحب ستړي مشي د چې د بشري حقوقو کارپوهان په افغانستان کې وضعیت ته اندېښمن دي مخکې ما په خپل مقدمه کې ورته اشاره وکړه چې درې نړیوالو مرستکونکو ادارو د ناروی د کډوالو شورا د ډنمارک د کډوالو شورا او د ژغورنې نړیوال کمیټې همدانن په یو غړي اعلامیه کې غږ کړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت خنډ دی بشري وضعیت نازک دی د پاکستان حکومت باید دا اقدام ونه کړي یا کې اوس کړی دا اوس هم سره وخت دی دا اقدام دی وزندوي او نور کډوال د افغانستان ته نستنوي څه فکر کوي دا اندېښنې څومره پر ځای دی آیا په افغانستان کې دننه دومره وړتیا شته چې دغه ولس لکه کسانو ته په دې ژمي کې د سرپناغه مو خوړل سي د اوبو ډوډۍ او نورو روغتیاي خدماتو غو مو خوړل شي داسې امکانات تاسو ګورئ افغانستان کې
سلامونه درنوي تاسو ته ستاسو د پروګرام درنو ملمنو ته او په ځانګړي توګه د نړۍ په ګوټ کې د نړیوال افغانانو ته سلامونه وړاندې کوم او تر ترڅنګ دا وایم چې تاسو موږ خپل په ځان تکړی دا وی نه درسته نه درمان موږ خپل وختونه ډیر سخت د لاس اور کړی ډیر خو وختونه د لاس اور کړی چې افغانستان به اوس په سیمه کې د سیمې هیوادونو د کچنه به او چاته وای ټیټه بنه وای خو له بده مرغه تیر شل کلن دور کې هم هغه ناوړې شوي دي چې قلم را واخلو تاریخ را واخلو زه فکر نه کوم چې د کردي صاحب نشرو تر لاندې پورې چې څوک په دې نظامونو کې وو دا یو هم د ولس د محاکمین نه شي خلاصېدلی دې ولس سره دومره جفا شوې ده دومره جفا شوې ده چې د پردې نه څه ګیله وکړه پردي خو پردي وو چې خپل می دا سره کړی دي خپل می دا ناروا سره په وختونو وختونو د وېد کو د تا د وفد سم کار نه شروع تر اوسه پورې نه عزت را ته پات شو نه اعتماد را ته پات شو په دنیا کې او نه نور د افغان په نوم باندې څوک په اصطلاح هغه فخر کولی شي تر دې حده پورې هر څه مو چې کړی وي په دې کې ام خې اړخې ام کین اړخې ټول پکې ملامت راغلي وو خو اوس لازم ستاسو د سوال ځواب ته اصلا دا لنډه مقدمه مې ذکر ویلې چې دا هر حالت چې اوس وینم موږ په خپل افزانو نه کړی هر یو د دغه تیرو نظامونو غړي او حاکمانې د ولس مجرمین دي او دا ولس چې دغه حالت ته رسول دي خلک رسول بل چا نه رسول په افغانستان کې له بده مرغه تر د مخه حالات ډېر خراب نږدې د نړیوال سازمان د احصایو له مخې تر 30 میلیونو پورې افغانان خود چې د فقر سطح لاندې ژوند کوي او دا یو واقعیت چې فقر یعنی بیخ بیداد کوله مګ مختلفو لارو نه کوښښونه کولی چې دا مختلفو ټولنې په دې هو هڅه شخصي یا د نړیوال سازمان په چوکاټ کې او یا د انجوګانو په چوکاټ کې چې حتی اقل د پیسې انتقال شي. په تیره دغه آخري زلزله چې اوس د هرات څو ځله وشوه یو وخت یې په جریان کې تقریبا، دا افغانان سره نور هم متحده کړل. خو او هغه لارې چارې افغانان لټول چې دغه مرستې څنګه ورسېږي. دنیاوالو او په ځانګړې توګه امریکې هغه نادود د افغانستان په هکله شروع کړی دی چې په هر حالت کې سترګې پرې پټوي او حتی د دغه مرستو لارې بندې وي چې دا د هرات خلکو دپاره چې کوم پیسې راټول شوي دلته زموږ په جوماتونو کې په ټولنو کې په د بهر میشتو اروپایي ټولنو کې په انګلستان کې د دې چاره نه وه چې دا پیسې هلته انتقال شي.
یعنی تاسو وای سادات صاحب چې دا محل په افغانستان کې د نن امکانات هم نشته او له بهره د مرستو د لیک بهیر هم ټکنای دی، د سپاسان مرستي هم نه رسیږي، کڼړې والی موسیو غوړي چې دغه راستنیدونکو یا راستنول کیدونکو کسانو لاسنیوي وکي پاسانه به امکان ونه لري، ځکه چې بانکي روابط هم فکر کوم تر اوسه سم نارمل حالت نه دی راغلی.
ناقص نارمال تر اغلی دی او موږ همدغه فاست نړیوال سازمان ته هم کړی دی او اوس مور پسې او بیا هم ستاسو د لارې نه هم پیر کټ کوو چې نه د دې په خاطر چې حاکم نظام څوک دی، د دې په خاطر چې هلته حداقل 18 میلیونه انسانان ژوند د ګواښ سره مخ دي او په ځانګړې توګه دغه بدبختان چې اوس بیرته هیواد ته راستنیږي تر ټولو دوی هم بې عزته شول، هم ذلیل شول، هم د عزیز نه په بې عزتۍ را وایستل شول تر دغې حده چې اوس مې د شینواري صاحب نه خبر نه واورېدله. ځکه مې سرګنګله بي
پوهیږم وضعیت د ټولو د درک وړ دی، د ټولو احساسات د درک وړ دی، ځکه هغه کومې کیسې چې موږ اورو تاسو یې اورئ د انسان زړه ورته د زغم او حوصله نه دی، ځکه کیسې ډېرې دردونکې دي، انځورونه ویډیوګانې ډېر دردونکې دي. په هر حال سادات صاحب ډېره مننه له تبصرې سلامت اوسئ، کور ودان بیرته به بحث ادامه ورکوو. راځو همدرد صاحب ته. همدرد صاحب یوانی وکه دا کېږي چې همیشه چې له پاکستان د افغان کډوالو درایستلو موضوع کیږي د وخت حکومتونو دا موضوعات حل کړی دي، یا مثلا خپل ډیپلوماټیکو چینلونو نه او یا هم د نړیوالو ادارو د فشارونو لاره. اما اوس چې موږ له یونیسیار سره خبرې وکړې، پرون هم دازه په اسلام آباد کې د یونیسیار له ویان سره وغږیدم، هغوی وایي هغه کډوال چې راجستر نه دی او ثبت نه دی یا هیڅ ډول اسناد نه لري، دې سره چې راستنیږي یونیسیار هم یو روپۍ مرسته نه کوي، ځکه وایي موږ سره راجستر نه دی. د پاکستان حکومت هم حتی وای هغه لاریو کې چې کډی را باري د هغو لاریو کرایه هم په دې کډوالو باندې چارجي دی. خوته د نن په افغانستان کې هم وضعیت داسې دی چې موږ او تاسو شاهدان یو. څه فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دریز څه ډول دی؟ آیا فکر نه کوي چې لکه څنګه چې یو حکومت ته لازمه و دریز هغه سي پیاوړی نه دی، ځکه همدې طالبانو کولای سوی چې د خبرو لاره نه د پاکستان حکومت له دې پریکړې په شا کې چې مثلا خپل دومره د خبرو قوت یا قدرت نه وي، نړیوال ادارې ست د کډوالو په برخه کې نړیوال کنوانسیونونه شته، د هغوی په وسیله د پاکستان د دې اقدام مخه نیولای شوی.
لودین صاحب ته دوه درې مسلې دي. مخکې له دې نه چې تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایم، د دې اوسنی سرپرست حکومت د پاکستان ولې دا اقدام وکړ؟ تاسو ګورئ د پاکستان په دې قانون کې سرپرست حکومت یوازې او یوازې د دې لپاره رامنځته کیږي چې هغه راتلونکي انتخابات مدیریت کړي. هغه په هیڅ صورت سره د لویو فیصلو د لویو پریکړو صلاحیت نه لري. نو په دې اساس باندې دغه د پاکستان په خپل په قانون کې هم یو غیر قانوني فیصله وچو دی کړې و. بل مسله دا ده چې دغه انوالا کاکړ او د دې بوکټي غوندې دغه بے نام او بے نشانه خلک دی راپورته کړل او دا د استبلیشمنت یو غو په دې کې دغه د پاکستان حتی د دا خو صحیح ده چې په پاکستان کې ټول سیاست او دا د پاول سره دی، لیکن دا طرحه د شهباز شریف حکومت ته وړاندې شوی و. شهباز شریف حکومت څنګه په دې خپل حکومت کې ځینې ائتلافي غړي درلودل، ځینې ائتلافي عذاب ورسره و، لکه محمود خان اسکزای او ګوند پښتونخوا ملي عوام پارټي او عوامي نېشنل پارټي او ځینې نور متحدین ورسره و. نو په دې اساس باندې دوی هغه مسلې ته زړه ښه نه کړ. نو دغه خلک دغه حکومت یې رامنځته کړ او دغه کار یې وکړ. یو خدا یعنی د پاکستان د قانون له مخې هم دا غیر قانوني کار دی. بل مسله دا چې ولې اوسنۍ افغان حاکمان ونه توانېدل چې ډیپلوماټیکو لارو ودې مسلې ته یو د حل لار پیدا کی. زه فکر کوم چې په نړیواله سطح باندې اوسنۍ کوم رژیم چې دی یا حاکمیت چې دی هغه رسمیت نه دی پیژندل شوی. په نړیوال سټیج کې د دوی خبره چې ده نه اورېدل کېږي، په نړیوالو سازمانونو کې، په ملګرو ملتونو کې، په دې همسایګۍ کې یا د منطقې کوم سازمانونو چې دي په هغې کې د دوی غږ نه اورېدل کېږي، دوی نمایندګان نه لري. د فشار وسایل چې دي همدغه نړیوال سټیجونه دي، همدغه منطقوي سازمانونه دي، او همغه ډیپلوماټیکې مرجع دي چې دوی کولای شولی وغې ته مراجعه کړې وای او دغه مسله لکه د دینه مخکې چې لکه تاسو یادونه ورته وکړله، حکومتونو د همدغه لارې نه د فشار په واردولو سره د پاکستان سره په ډیرو مسایلو کې یا د نورو ګاونډیانو سره په ډیرو مسایلو کې چې دی هغه یوې نتیجې ته رسیدلی. نو اوس خو یو دا مسله ده چې د اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دویمه مسله دا ده چې پاکستان ما لکه څنګه چې مخکې ویلې، هر وخت مرکزی حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی، ولو که هغه مرکزی حکومت دوی ورلېږلی، حتی د صبغت الله مجددي هغه دوه میاشتنی حکومت چې و هغه هم چې کله جوړ شو د هغې تیاره هم پراکټ په یو توغندي باندې وویشتل شوله. بیا د استاد رباني حکومت چې و څلور کاله، د هغې په مقابل کې دوی نورو ډلو ته نورې ډلې حمایه کړلې. بیا تر هغې وروسته تاسو ولیدل چې هر څوک چې په کابل کې په حاکمیت کې وي، د دوی ورسره اختلاف پیدا کیږي او دوی خپلې ځینې غوښتنې د دوی نه لري. دا خبره ما بار بار کړې ده، حتی از ما په یاد دي چې لس کاله مخکې هم دا خبره ما په تلویزیون کې کړې وه چې کچیرته دغه طالبان چې اوس د دې حکومت سره جنګیږي، کچیرته د کابل و ارګ ته راشي او د دې ځای نه پاکستان وګوري، نو د دې اړیکې بیا دغه سره خرابې وي او دا چې بیا نه ویل کده اوس چې دي هغه دې موږ اوس ولیدل چې وضعیت تر دې حده.
نو همدار صاحب، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت مخالفتونه خو دا راښکاره شول په دې وروستیو څو میاشتو کې د ټي ټي پی په سر باندې دوی تورونه پورې کړل چې ټي ټي پی په افغانستان کې په آزاد توګه فعالیت کوي، او لکه چې طالبان واک ته رسیدلي د پاکستان چارواکي دا کوي چې په پاکستان کې دننه د ټي ټي پی د حملو ګراف لوړ شوی دی. که څه هم طالبان هغه خپل افغانیت وک ټي ټي پی او د پاکستان حکومت خبرو ته سره کېنه ول، خو خبرې هم داسې وي چې یو څو میاشتنۍ اوربند شو، بیا غوربند هم مات شو، بیرته وضعیت هماسه پخوانی وضعیت ته ورګرځید. اوس دغه د افغان کډوالو ګناسه ده، ول لسلکه چې باندې ول لسلکه کسان فکر کوم شمیره په خلی باندې اسانه ویل کېږي، اما که د سی فزیکی سړی فکر وکړي دوی تصویر کې شاید د افغانستان د څوخ وړو خارونو د نفوس قدر ته خلک وي. دغه په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې هم شرایط ښه نه دي، راستنول په یخه هوا کې په ژمي کې، فکر نه کوي چې د بشري حقوقو له اصولو نه ښکارا سرغړونه ده؟ که څه هم تاسو وایي چې دغه اقدام هم غیر قانوني ده، خپل اقدام هم تر پوښتنې لاندې ده، او بل داسې یو بشري حقوقو نه سرغړونه د کډوالو، څوک دي چې دغه وضعیت اوس بیرته پاکستان ته ویلی شي؟ ځکه د موقت حکومت هم فکر کوم په څو میاشتو کې پای ته رسیږي، انتخابات کې فکر کوم جنوري کې فبروري میاشته کې، نو څوک دي چې د پاکستان حکومت ته پوښتنه وکړي؟
د پاکستان د حکومت نه دا پوښتنه وکړي په نړیوال سټیج دا مسله چې دا مطرح کړي. یوازې په شخصي لحاظ باندې خلک او ځینې سازمانونه ګوندونه راجکسي وي دا خبره پورته کوي، او نور سوشل میډیا ده او رسنۍ دي، نور داسې څوک د حکومت پرمندګي تاسو وګورئ دومره یو لوی ناورین دی. اوسنۍ سفرست حکومت چې دی هغه نه خپل سفیر راغواړي، او نه دا اوسنۍ کوم سفیر چې د پاکستان په کابل کې ناست دی، حتی دا یې تر اوسه اظهار کړی هم نه دی. د دې اوسنۍ حکومت د بهرنیو چارو وزیر تقریبا 15 ورځې کېږي په ترکیه کې دی، هیڅ حال نه معلومیږي، یو اعلامیه یې په دې اړه باندې نه ده ورکړی. او په عین زمان کې تاسو دغه په پېښور کې افغان کونسل خبرې واورېدلې چې دوی ویل موږ د پاکستان سره مینه لرو، او دغه کوم کار چې دی دا د پاکستان داخلي موضوع ده. نو مسله دا ده چې مسله و ټولو طرفو ته خراب ده، د یو طرف نه نه ده. یو خو موږ وینو چې دغه اوسنۍ حکومت چې دی یو لاس نه دی، د دوی په منځ کې هم ځینې اختلافات شته دي، او ځینې داسې کسان دي. دغه تاسو په ټولنیزو رسنیو کې دا خبر به اورېدلی چې یو پاکستاني کارپو وایي چې تقریبا په دې تیرو څو ورځو کې د افغانستان د اوسنۍ حکومت درې وزیران چې دی هغه یعنی د پاکستان تابعیت او پاسپورت لري، او دا تیر دوه اونۍ کې یو وزیر راغلی او خپل پاسپورت یو ځل بیا تمدید کړ. نو مسله دا ده چې علایق هم د نږدې نشته دي، داسې زړاور هم نشي په ورتلنه اعلامیه هم نشي ورکولای سفیر هم نشي شړلای او سفیر خپل نشي راغښتلای
او که څه هم همدرد صاحب دوی اعلامیه ورکړه د ارګ لپاره نه د بیولا مجاهد لپاره نه تاسو اعلامیه خبرې شو چې غوی د طالبان د پاکستان د اقدامو غند د دفاع وزیر خغلی مجاهد هم په ښکارا ویل چې د پاکستان د اقدام شته غیر عادلانه اقدام دی او ویل چې دا اقدام باید بیرته واخلي. تر دغه هدف پورې د طالبانو چارواکو سرګندونی کړي، اما داسې دریځ لکه څنګه چې تاسو وایي قوي او پیاوړی نه و.
بالکل پیاوړی نه دی. ما د خپل څو لاس دی دفاع وزیر او په خپل د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال دې نظر یو څو تکفو په دوه نفر به نور داسې چې پیغه باندې سره لورای معلومات کوي یو افغاني احساسات لري او د پاکستان سره تر یو حد پورې اختلافات لري، لیکن نور په مجموع کې تاسو وګورئ
بله
د پاکستان سره تر یو حد پورې خواخوږي موجوده ده، حتی په دغه مسایلو کې او حتی د وشل کې دی چې ډېرو وړو مسایلو کې دوی فرمانونه ورکوي ښاغلی هیبت الله. په دې مسله کې نه د فرمان راغی، نه د کومه وینا راغله، نه د کومه خبره راغله. نو د ټولو خلکو سترګې د افغانانو سترګې خو هغه طرف ته وي چې یو فرمان ورکړي، یو جدي اعلامیه ورکړي، یو غږیز پیغام ورکړي او دغه مسایل چې دی وغندي. نو زه فکر کوم د ویان تر کچې پورې د دې مسلې یادول او دومره لوی ناورین زه فکر کوم چې خپله مسله په داخل کې هم خرابه ده او په ډیر جدي سترګه له دې طرفه مو دې مسلې ته نه کتل.
بله، کور ودان سلامت اوسې همدرد صاحب. میرمن خوګیانی سره له دې چې دا یو لوی ناورین بلل شوی دی، د بشري حقوقو د څار سازمان د غرض نور سازمانونو په دې کچه باندې د کډوالو رسنول افغانستان ته هغه هم د جمی په شپو ورځو کې چې تو یو یو نیمه میاشت ورته پاتې ده یو ناورین بللې دی. اما ځینې کسان بیا د دې اقدام ملاتړ کوي، مثلا داس کمپاینونه هم موږ تاسو وکتل چې د کډوالو غاړې ته ګلان ورچي خلک وایي چې دغه د افغانستان د حکومت یا د افغانستان یو خوږ غوته و چې هم دغه کډوالو کله ناکله به چې روابط سره خراب شول پاکستان په همدې کډوالو فشار راوسته. ځینې بیا د دې اقدام هرکلای کوي، وایي چې خده چې دغه کډوال افغانستان ته راشي ممکن څو میاشتې دوی سخت وګالي خو هم د خپل وطن د ځکه پردای کټ ترنیمو شپو دی. دغه ډول څرګندونه په سمانه دي، آیا رښتیا هم که چېرته دغه کډوال راستنیږي یو څو وخت وروسته به دا د افغانستان یا د افغانستان د حکومت په ګټه تمام شي دا اقدام؟
من هرې ورځې ته یعنی مزخلم په دې نظر ما چې همیشه چې پاکستان غواړي په افغانستان باندې فشار راوړي یا ایران همدغه د خوځې ګوتنه نیسي چې مهاجرین دي، ولې په دغه شرایط کې نه دوی ته یقرم باید دوه کاله وخت ورکړی وای چې دوی خپل کاروبار هلته راغوټ کړی وای، دلته په افغانستان کې ورته مناسب ځای ورته پیدا شوی وای او دا اوس لکه دا اوس چې ژبه یې پسې راغی. نو فکر وکړه په کابل کې یې د کابل شاوخوا یا په ګردیز ډېر ځان کې نو مهاجر به څه رقم مثلا په خیمه کې ژوند کې پرېژم کې دوی دپاره ډېره سخته ده، یو لوی ناورین دی. نو دغه هلته که دو ته امکانات برابر شوي په مرور د زمان دوی به سنزا وکلي وي او د هغې سره سم اوس دغه اوس موږ ګورو تر هم کې دوی د کور آباد دي، دوی د احساسات موږ مننه کوو چې دوی ځي مثلا خپل افغانان پرې کې نیسي ګلان ورته غاړې کې چې ورته خوشحالي کوي. یعنې دا د هغوی دپاره مو ښه احساس دی. ویا ته ورته ډوډۍ راوړي خو یو ورځې په چنده باندې کړه کار دي ځکه تر هغې چې دي ته مثلا نړیوال سم وګړو سر نه کوي همدا رقم هغه سازمانونه چې مهاجرین دپاره کار کوي دو ورته وګور نه کوي خپله د افغانستان ولس مثلا لاس ور نه کوي. دوی دپاره په دغه ژبه ډېرې اوبد شمې وي او فکر کوي چې ماشومان تلفات خو فکر کوم چې بې حده زیات وي ځکه هوا سړه ده امکانات نشته. نو په خیمو کې دوی دپاره ژمه تېرول یعنی یو غټ ناورین دی. نو دی لهذا یعنی کدی داسې په دوو کالو کې دوی خلاص شوي او په درېو کالو کې دوی وخت ورکړی وي. نو ښه وه افغانستان د حکومتونو دپاره هم ښه وه ځکه دوی همیشه که دلته پل جوړوي همدغه مهاجرونه جوړوي که فشار نه وړي په افغانستان باندې همدغه مهاجرونه راوړي. نو که د پاکستان وي که د ایران وي چې دغه دوی ښه وه ولې په دې شرایط په دې شکل وه لکه دا اوس چې دوی به سره همکار شروع کړی دی په دې رقم نه یعنی دو دفتن د یوې میاشتې لپاره دوی ته یې ضرب الاجل ټاکل او ورته یې ویل چې مثلا تاسو باید لاړ شئ افغانستان ته او بیا په زور باندې وو هلته بندي کولو پیسې اخیستل کور چوپ کول کاری مثلا لټول د خزګانې اخیستل او یعنې ښځې په کمپ ولادت کې ښځې په زندان کې ولادت کې ماشومان موږ یو د ماشومان حالت چې تاسو په کمپ کې وګورئ چې په تر رقم حالت کې باور کوي چې تر هم څوک راو دي خو ته دوه پولیس زنانه کې نه ولدي تراش کوي یعنی چې لا زره کلدارې دي او افغان مېرمن سره وګوري که هغه ته دا وایي دپاره همدي په زور یې ته نه اخلي تاسو سره پیسې دي زر کومه راکړه.
بله مېرمن خوګیانۍ، تاسو پولیس جرګه کې هم د خلکو استازیتوب کړی دی، اوس هم اطمان د ننګرهار او تورخم یادونه کوي هلته له حالات خبرېږي. امکانات څومره دي؟ د طالبانو حکومت وایي چې دوی یو عالی کمیسیون جوړ کړی دی، بیلابیل کمیټې پکې دي، او دغه کمیټې کډوالو ته لنډمهالي پندغاړي یا کمپونه جوړي او دغه راز په لیک درالیک کې وایي مرسته کوي په وړیا ډول لیکدی را لیکدی. فکر کوي دغه اقدامات به څنګه کوي او کنه اړتیا ډیره ده ځکه د کډوالو شمیر ولس لکو ته رسیږي، ډیر شمیر
ارڅه ډیر زیاته ده ځکه موږ په یوه چې طالبان د همره تخنیکی او مالی امکانات نه لري. یعنی دوی یو ناچیزه بس موږ سره کوي او مګر دوی نشي کولای چې دوی په بشپړ شکل یې دا بسیا شي او دوی او دوی خپل ژوند مختوي سي، نو دوی لپاره مجبور دي چې نړیوال سازمان او هغه نور سازمان خپل زمونږ تاجران د خلکو مکو کې شته څو دوی دینه یو اندازه او بسیا هم څه چې بالکل به مشکل هشي. او طالبان یو قرب کوي دوی سره هغه مکه چې غاښ شي چې شي او د دې مکه چې دوی سکونه لپاره مثلا یو نمبر ځما کم ورته وکی چې دوی زونه ولګي مثلا د نګرالې غراولې نګار ته کابل دی وزي کابل ته د کندوز ولا دی وزي کندوز ته د ګردي ولا دی وزي ګردي سمال ته جنتا د وتی زو کړو شي تر څو دوی ځان لپاره مناسب یاند چې کو نه ځای پیدا کی نور څه دغه نه ګورو چې نړیوال مثلا څنګه دي مثلا سره بس ته کوم شي پر بدلا دی وشي پر بدلا دی وشي چې دوی راشي ان موږ ول دي کړه ماجر څه شګه مثلا غوځي په ځا شو لاړ او دا څه شي شری د فلسطین کسر د فلسطین او د اسرائیل کسر د جنگ روان دي. یو د افغان ماجر نه دي، مطلب دا دی چې په افغانستان کې دغه جنگونه تقریبا تلوي ښکاله ونیو ځکه افغانستان ډیر تر په دره شو خلک ډیر تر په دره دي. او لکه څنګه چې زموږ غرور مخکې ویلي څوک نشته چې لا بي وکړي لپاره څوک نشته دې غږ چې په نړیوال سټیجن باندې نو دا لپاره خلک وکړ دي چې باید کار وکړي. خلک دې قانه کې چې افغانستان په ډېر بد حالت کې دی، افغانستان خلک ډېر بد حالت کې دي چې راشي دوه سر کومه کوي او د غلط ته خاتمه ورکړي. نو بیا مارز کې دې په مور زمونږه کار شوی او مناسب وخت کې شوی
خکارو کور ودان. تاسو وایئ چې دغه وخت مناسب نه وو او دغه کوم مهلت چې ورکړل سوی دی دا مهلت هم ډیر کم وو، دا باید حد اقل دوه کلونه وای. کور ودان میرمن خوګیانی
ټول نړیوال اسناد چې ماجرا دي پر دې مخالف او مغایرت ټول اسناد سره د دې
تاسو سلامات اوسئ. کور ودان سره دې چې د طالبانو حکومت له څنګه چې مخکې هم یادونه وشو په نړیوالو سټیجونو کې مثلا چې د ملګرو ملتونو دایمي استاد ولې د دلته د طالبانو د حکومت استاد نه دی منل شوی، مثلا په اکثر نورو لویدیزو هیوادونو کې د طالبانو سیاسي استاد نه ست، فقط د سیمې په څو هیوادونو کې چې هغه هم ډیر نړیوال سټیج نه لري حالت د طالبانو د حکومت ډیپلوماټان شته. ښاغلی ساده تاسو نه د پښتنه کوم چې IMF هم مثلا له پاکستان سره معاملې لري، دا غراز د ملګرو ملتونو ادارې هم په افغانستان کې د نننه فعالیت کوي. د ملګرو ملتونو ادارو ته خو د افغانانو حال معلوم دی ځکه دوی په کابل کې په ولایتونو کې خپل فعال ماموریتونه لري. دا مهال دغه ادارې څه کولای شي مثلا UNHCR یا په مجموع کې ملګری ملتونه یا IMF ځکه دوی ته د افغانستان بشري وضعیت ښه معلوم دی، آیا دوی نشي کولای چې په اوس وخت کې د پاکستان حکومت له دغه پریکړو نه په شا کې ځکه IMF فشار هم واردولای شي؟ ځکه همدغه IMF دی چې د پاکستان حکومت سره لدی چې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، کله ناکله پیسې ورکوي ویجمنه ورکوي، او همدې ملګرو ملتونو د پاکستان حکومت سره د همدې کډوالو په خاطر ډیرې مالی مرستې وکړي، او اوس هم دوی کولای شي چې د پاکستان حکومت د ځینو فشارونو له مخې اړ کړي چې دغه پریکړه وزندوي. حداقل دا هم سر د وخت دی، تر اوسه خبره ډیره مخته نه ده تللې.
پاسل کې دا څو اخلي دي دا مسأله، او یو دا وی مسأله نه هم دا چې پاکستان د مهاجرو په نامه په اصطلاح د دې لپاره یو د شودو په غو بدل شوی و چې نړیوالې تل په دې باندې فشار ورکاو او د نړیوال نه په اصطلاح میلیارډونه ډالر واخیستل په دې بابت کې. او په دې اخر وختونو کې چې دا یو حالات راغله چې اوس دوی دغه ته ګوري چې دا وسنه حاکمان کوخخ لري خپل د هویت د تثبیتولو لپاره گاوند کې هم خپل روابط کلک کړی دي، کله ازبکستان سره ده، کله چین سره ده. یعنی نو غواړي چې نور پاکستان ونته هواد یا پاکستان وشي کولای چې افغانستان د خپل 15 صوبې په هیڅ دنیاواله توخی. نو هغه اوسنی حاکمان هم په دې پوه شوي دي دغه د فارزي دغه رابطې یعنی مستقیم شوي دي د چین سره، د ازبکستان سره، په نور گاوند کې، او دغه د قراردادونو شتون تقریبا یو ډول روان دي. دا یو اړخ ده چې پاکستان ته دا ډیر سخت زور ورکړی دی چې څنګه وکړي چې په حساب دی تابع کوځانته ځانته په ګوندوک. نو اقوا ته د حاکم نظام هم د دوی ته فیصله کنه ورکی او لبل خوانه دوی په دې ویره کې هم د کچته د شاته دروازې لکه په قواده جمهوریت وخت کې خلاص شوه نو داسې دروازې خلاص شوه د افغانستان ټول تجارت بیا د یورپ پورې راسي او موږ به داسې کار وکړو چې دوی باندې د فشارونه زیات شي لبل اړخه موږ یو شی باید بیخي په تاریخي لحاظ په خپل ټول افکارو په خپل ټول هغه رګونو باندې باید دا احساس ولرو چې موږ غلطه تمه لرو خپل تاریخي دښمن نه تاریخي دښمن سره کشالي لرو از دې او د تاریخ لحاظه که اخوات اسیران ساتلې دي پښتانه افغانان دي او که د پاتې دي او که د دومره کلونو کې د افغانستان د ویجاړۍ لامل شوي دي د دې نه موږ باید ترحم تمه ونه لرو خو خپل تدابیر باید ولرو زه بیا خپل مخکینی خبرو باندې ټینګار کوم چې زموږ تیر حاکمانو د افغانستان د پاره چې څه باید کړي وای نه دي کړي موږ مجرمین یو دی ولست دغه ولس دغه کسان باید راو کاږي دغه کسان باید محکمه کی د میلیارډونو ډالر د افغانستان په نامه کټو پورته شو دا څه شو د چا په جیب کې لار د افغانستان ک درې واري ویجاړ شو بیا به نن په دې سیمه کې تر ټولو باید مترقی هواد وي
ول بعد بل صدات سي تاسو د ولس مسولیت ته اشاره وکړه ولس خو په افغانستان کې یو څه اغلري غاګنسي او چتولې په اسان باندې کڅه هم ممکن دغه سیالات کې د طالبان حکومت هم د دوی د مظاهره مخونه نسی خو اغیز به ونه لري اما په پاکستان کې د نن هم تقریبا څلوېختو تر پینځه څلوېخت شاوخوا پورې پینځه څلوېخت میلیونه پورې پښتانه اوسي په همدې سیمو کې په بلوچستان کې په خیبر پښتونخوا کې میشتي هغه ولسونه څه کولای شي فکر کوم چې مظاهره هم شوې د چمن او د کراچۍ لارې بند شوې ده دغه ولسونه کولای شي چې د پاکستان حکومت دغه پریکړې په شا کې ځکه تعداد زیات دی او د ولس زور خو وای د خدای زور دی بیا څوک مخه هم نشي نیول
بې له شک چې دا د اغیز په ولسونو هم د مسؤلیت جوړیږي او غوی تر یو حده پورې د جنوبي پښتونخوا وګړو او په ځانګړې توګه د پی ټی ایم د تحریک ملګرو په ډېر کلک هوډ باندې راوتلي دي روډونه بند کړي دي پولیس یې تا خپل پیغامونه ورکړي چې څوک په پاکستاني لباس پولیس کې ولاړ دی او خپل نور پولیسو باندې غږ کوي چې دا د بې غیرتۍ کار مه کوي دا د دې خواتم ګوره افغانان دي موږ هم افغانان یو هر هغه څه چې په اصطلاح لازم وي د انسانیت په چوکاټ کې وکړي لکن دا رقم ظلم مه کوي یعنی په هر صورت کې بیا هم تر یو حده پورې هغه ولس ورته راوتلی دی خو له بده مرغه چې په پېښور کې په ځانګړې توګه ډېر بده وضع کېږي د خیبر پښتونخوا کې چې په دې کې حتی هغه ځینې کسان چې دا بد وضع کوي د پولیس هم پښتانه دي له بده مرغه او هم دوی په اصطلاح هم ټکول کوي هم وهل کوي هم بې عزتي کوي هم لوټل کوي زندي لوټل هم دي هغه کسان چې راتیر شي وو موږ په ټول لږه کې موږ سره 5000 کلدارې موږ د ټول ژوندانه ذخیره د ایران واخسته او د ځوان علق په د تورخم کې جوړ لده بیګاش پای د ویډیو خوده او هغه پرې کې ونی ول د فیلی حاکمانو څوک راغلی ورته نه پیګم د ګلانو هغه پیښیندل او یو ځنې خبره دا ده چې اوس باید یونیستیار ټول زیات ونده واخلي ځکه دوی موږ اوسره تقریبا اړیکې هم وکړي خو دی یو ډول د خپل پرایورټي تر ډیره حدا پورې فلسطین خواته خودل چې ګواکې دوی اخواته ډیر بوختي نو پر هغه لحاظ د افغانستان ته هم وایي چې نه پام مده خو یعنی اولویت دوی ته فلسطین خلکو لري چې وسته وي په ډیر زیات تر تکول او وحلو لاندې دي نو دلته یو بل حسابونه هم ولید چې لیگل شي په بعض ځایونو کې مول وستل چې بانکي حسابونه هم د نن هیواد کې د ټول تجارانو لپاره خپاره شوي دي او هم د بهر میشتو افغانانو لپاره چې که هرڅه کولای شي په هغه یو حساب کې وکړي چې هغه یو حساب ته دولس کمیټه ورته این چې ویډیو دا غوډه ولس کمیټو تر نظر لاندې به هم د ایران مهاجرینو ته او هم د پاکستان نشټوک به تخپل هیواد ته راستنیږي په یو انډول باندې باید ټول سره مرسته وشي او کوښښ دا کیږي چې په دا اوس یخ جنی کې دوی په ګرم سیرو سیمو کې وساتیا دی خپل د پیلند په
کور ودان ډیره مننه سادات صاحب همدغه د حل لارو چارو باندې لګځره تمکیګ او زکات د بحث هم د پای شي بی دي همدرد صاحب اوس نو د حل لارو چارو سدي هر درد هر رنج سړیتا یو درس ورکوي وای چې لاس مات سیغاله تلويږي اوس همدغه د افغانستان ولس دی کې نن را باسي کې سبا حتمان به ورځ را باسي ځکه پردای کارترنی مشپو دی د افغانستان دنه هم وضعیت ترنګلې دی له اقتصادي پلواله بشري پلوه د طالبانو د حکومت امکانات هم کم دي ځکه هغه مرسته چې لپخوانی حکومت سره کېدل د طالبانو له حکومت سره نه کیږي طالبان له دغه سي پیخي یا له دغه سي عمل نه باید څه درس واخلي کوم تقدار دي چې دوی تر لاساندې نیولې شي او لمخې د افغان کډوال چې راستنیږي او په همدې شمیر کې چې ولس ملیون شاو خوشمیر دی ممکن په څو میاشتو کې دوی دغه بهیر بشپړسي څو کې چې دوی په همدې کم امکاناتو سره دغه کډوال په داسې ډول ځای پر ځای کې چې دوی حد اقل سرپناه ولري او دغه یخ چې روان دی دوی ماشومان او خځې او خپل نارینه یا بوډاګان دوی زیانمن نه کړي
د فکر کوم دا ډېر یو لوی تاریخي مسولیت او تاریخي کار دی چې د اوسنی حکومت او حاکمانو تور په غاړه دی پاکستان هر وخت دغه حالت نه سوء استفاده کوله اوس دغه حالت مخ په ختمېدو دی پاکستان ته به یا نور غونډې ته به د خاصه باندې نه وی پاتې که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د دې موخې و چې میلیارډونو ډالر راغلل په دې برخه کې د یو لوی پروګرام ودی ته جوړ شوی وای خو په صورت هغه کارونه شو اوس د اوسنی حاکمانو مسولیت دا دی چې لومړی خو دغه خلک چې راستنیږي په خټوګه باندې د دې ارزیابي او ارزونه وتی ځکه په پاکستان باندې تر ډیره هدا پورې دغه اعتماد هم ولاکه پکاري د دې خلکو د ښه خلک چیرنه هم وشي یعنی زموږ افغانان دي خدای هر وخت راولي افغانان دي چې هر چیرته دي هغه بالکل خپل وطن دي ک په بل ملک هم پیدا شوی وي اوس خپل د پلا کارټوبي ترازی او هغه دي په خپل ځای کې مش شي لیکن یو دغه اندېښنه او تشویش هم چې داسې نه یي چې په دې خلکو کې ځینې داسې کسان پاکستان برانه نشتلی چې بیا ورسته د وسنۍ حکیمانو د پاره هم درد سر شي د مسلې ته هم باید متوجه شو بل مسله دا ده چې د نړیوالو سره د سیمه ایزو سازمانونو سره اړیکې باید ورغوي د نړیوالو نه څه د مرستې غوښتنه وکړي یوازې د وسنۍ حاکمیت نشي کولای چې په خپلو دې محدودو امکاناتو باندې هغه دغه لوی ناورین ته او دغه یو لوی مسولیت ته چې دا وګا ورکړي نو د نړیوالو او د منتخبي سازمانونو او د منتخبي د ځونو نورو هیوادونو د عربي هیوادونو د دېنه باید کومک وغوښتل شي د دې لپاره منظم کمپونه جوړ شي لکه څنګه چې مخکې اشاره ورته وشوله ګرمو ځایونو کې دوی وساتل شي د دې بایومټریک شي او خپل ولایتونو ته چې دې اغلته ورته ولېګد ورشي خارګوټي ورته جوړ شي او نور په اسانۍ باندې څوک دغه لارې نه او دغه دواړو هیوادونو ته ایران او پاکستان ته پرې نه خوده نشي چې لاړ شي ځکه ورځ بیا له دغه سي مشکل سره به حاکمیت چې دی مخکېږي نو کداغه مسلې ته په اساسي توګه باندې کار وشي خپل امکانات په دغه سي مسایلو کې ځینې خلک خپل ماشونه چې دیغه کوي ورکی و دولت ته او حکومت ته واغ بنسټونو او قانون ته ورکی چې دغه سي حالت سره مرسته کوي د هرات زلزلہ چې وایو خبیل غو د بهر او د داخل نمرستي ورشولې او تر یو هدا پوری الته چې د هغه حالات قابو شول دا مسله هم کېدل شي چې طالبان یا وسنۍ حاکمیت چې د په بهر کې میشت لا افغانانو نه هم کومک غواړي د دې لپاره دغه صندوقونه جوړ شي د مرستي او د پیسې راشي او په منظمه توګه د یو پلان لمخې د خلکو سره کومکونه وسی د دې د ځای په ځای کولو لپاره واخیان چې دا د وداسي حاکمیت لپاره چې تازه رامسته شوی دی نړیواله پر رسمیت نه کېږي خپل اقتصادي محدودیتونه لري دغه لپاره به ډیره درنه مسله وي لیکن که خمو دې فکر کوم د لوی غم نه دی لوی جنجال نه چې هر وخت موږ سره مخ یو ځم دی خو یې ګوتې نه ولکې وو فکر کوم د دې لپاره موږ د همیشه لپاره خلاص شو یو کال او دو کال به موږ په دې کې مشکل ولرو تر څو پر داخلك ځای پیدا شي نور به موږ د گاونډیانو دغه بهانه هم موږ تر ختم شي او بیا موږ کولای شو چې په مساوي توګه د دوی سره په معاملاتو کې په سیاستو کې په مسایلو کې خبرې او
و ډیره مننه ښاغلی همدرد سلامت او سیکور مو ودان میرمن سایمی خو غنی استاسو د پای سپارښتنې هم او روح لارې څه کې د لیشي اوس خو دغه مسولیت لکه څنګه چې ښاغلی همدرد ویل لوی مسولیت دی د طالبانو حکومت ته ورلغړې دی داس حکومت چې تر اوسه پر رسمیت هم نه دی پیژندل شوی او په کور دننه هم اقتصادي او نور ستونزې لري
بالکل
مانه ډیره زیاته فقط امدا غیلاری د چی په نړیوال سیژن او تخلادیم شي تر څو نړیوال سازمانه او قربان شي د ماجر سره کومه کوي او دغه سی دیواز خو سره کومه کوي د دوی پر کومکونو کې فاند ورته ورکی او دغه ترڅنګ موږ خپل تاجران چې هغه د بهر دی په جننه په وطن کې د ټول اسوته ورکی خپل افغانان هتا څومره کولای شي کومه کوي چې لږ وی ډیر وی او همدا رقم طالبان هم کوم اوایت چې موږ لرو مثلا دغه نه کولای شي بودجه دود پر تخصیص ورکی او دود پر مثلا زینو وی شي ورته ځمکه ورته ورکی او ورته ورته کمپین ورته جوړ کی تر څو دود خپل د کوم خواندان شي او دغه جنه چې خیر وته ورسره دغه نه زینو مشکلات کمی دي چې هوا اگر مشه اتمن ټول کاروبار کوي اصل کسبګر دي
کور ودان ډیره مننه ښاغلی سادات ستاسو د پای خبرې به هم وور
سلامت اوسې ژوندې اوسې لکه څنګه چې د همدغه څه په خبرو کې ورته اشاره وشوه همدغې خبرو باندې نن موږ تقریبا ناسته هم کړې وه خبرې مو درلودې او د دغې افغانانو د بهر میشتو افغانانو د کمیټو د پانه د حاکم نظام د قطر دفتر سره هم په دې باندې تقریبا هوکړه وشوه هغه هم دا خبرې تقریبا ټول تایید کړې دي همدغه وړاندیزونه تقریبا همدار ته وي دا ټول په دې خبرو کې نیاده شوه او هغه درې مختلف اکاونټونه چې د افغانستان یونایټډ بانک پورې مربوط ده دا مشخص دغه کډوال لپاره جوړه شوې ده هغه مشخص کړه او هغه چې نن به دا ټولنیز رسنوي کې هم شریک کی نو په هغه اساس کې دا یو مرجع ته په اصطلاح د امرستي وشوي نو دوی به د هرات په شان هغه سره لکه هغه ته چې پروژه جوړه کړه چې هغه ته یو نیم زر کورونه جوړي د دې مهاجرین لپاره هم کڅوړه په خپل ځمکه او جایداد کور چلري خو خطر کې نه لري بیا د همدغه تدابیر په رڼا کې به په البته په وګړو مخال کې چې د فتن به مشکل وي او د فتن به دوی فقط په ګرم سیر ولایتونو کې ساتل کیږي او شرایط به ورته برابرېږي لکه د ترڅنګ دا غوټینګار دا و چې تاسو کوشش وکوي چې نړیوال سازمان باندې هم حتی خپل پیسلا زیات کی چې دا غوی پام راوړوي چې غوی خپل د دې مرستو لړۍ پیسلا عاجل کی او مرستې راوړسي
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې دا بحث هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل ملمنو ژورنالیست او د چارو شنونکي شفیق همدرد د ولسی جرګې له پخوانی غړي سایمی خوګانی او د سیاسي چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات صاحب څخه ډیره مننه.